بیشتر مشنویم و سپاسگزار هر یکتان که در این مجله خبری با ما بودید.
سلامونه، زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژۍ لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېری زده کوونکي په وږیناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوې ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼن لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 10,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلي دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 100 ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواکوایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتي ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي. زړه بیلابېلې ناروغۍ هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندېدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي. ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي؟ د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده؟ څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د زړه د جراحي متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ، یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 12 6 0 1. بل شمیره ده 00422 1 12 5 0 1. اوریدونکو که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته اعلان کړه، فقط یو مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. راځو ډاکټر صاحب خبرونې سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي پیل بل دینه وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین چې په تاسو او تاسو دلاره ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې کپه عوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی، یا زړه هغه عضو ده چې د بدن ټول حجراتو ته ټول اعضا ټول غړي د هغوی ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. که د زړه پمپ کوم چې وینه ورته پم کوي دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودریږي نو ټول ژوند د لاسه ورکول کیږي. نو په دې شکل باندې موږ ویل شو چې ډیره مهمه عضو ده، مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټول غړو ته، او بیا په غړو کې دا غړي چې د کوم حجراتو او بنیادی خښتونه جوړ شوي دي هغه ته حجره ویل کیږي. هغه حجراتو ته د وینې سپلای او د وینې رسول دا د زړه دنده ده. د دې ترڅنګ اوسنۍ تحقیقات دم خودلې ده چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې د زړه رول دی، او دغه شانې په اروایي څېړنو خودلې ده چې په رواني وضعیت کې د زړه رول شته. تر اوسه څېړنې په رواني دي واضح شوی نه دي، خو مهمه ده انده هغه چې بيخي واضح ده او د قانونو راځي په سر کې او د زړه متخصصین د هغه په خدمت کې یو کوشش کوي چې هغه ساتنه وکړي هغه د زړه ټول وجود ته د وینې پمپ کول دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې ذهن سره هم یو څه تماس لري، دغه زموږ تاسو ادبیات هم لدې نه ډک دي په ټوله نړۍ کې، هم چې زړه د مینې سمبول هم بولی، مثلا یو څوک یو چاته وایي چې ته زما زړه د ما د زړه ټوټه یې. طب په دې برخه کې څه وایي؟ دغه د انسان له حواس سره له عواطف سره هم د زړه کوم ډول تړاو سته، او کنه دا یوازې د ادبیاتو کیسې دي او طب په دې برخه کې ډیر څه نه وایي؟
ډیر خپل اساسي پوښتنه مخ لري جناب دین صاحب. زړه لکه څنګه چې ادبیاتو کې ویل شوی یو د پیړیو پیړیو راهیسي په شعرونو کې موږ ګورو، حتی په دې اوس وخت کې د ساينس او ټکنالوژي دور دی، او خپل طبابت چې دی دام زړه د دې نه خالي نه بولي. یعنی روسي دغه چې شوی تحقیقات چې څومره شوي دي، هغه کسان چې هغوی ته زړه بدل شوی دی، یعنی د هارت ترانسپلانټیشن ورته شوی دی، د زړه پیوند شوی دی، د بل چا ورته زړه چول شوی، هغه په رواني لحاظ باندې په عاطفي لحاظ باندې په هغه تغیرات راغلي دي. او بیا چې پوښتنه شوې دي د کوم ډونر یا ورکوونکي د زړه چې دی په عاطفي لحاظ باندې د هغه سره د غشت لري تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې په الټا کار کوي، او هغوی په دې رابطه باندې یو عنوان یې کړی چې هارت آر برین، زړه کوم اغزه، یعنی په حتی په ډیرو رواني مسایلو کې هغه زړه چې دی هغه د برین نه مخکې دی. او موږ دوه اصلاحات په طبابت کې لرو، یو هپی هارت سندروم ورته ویل کیږي او یو بروکن هارت سندروم ورته ویل کیږي. یعنی هغه خلک چې هغه په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډیپریشن او دې سره مخ شوي دي، نو موږ تاسو یو ځلې مات شو، نو په واقعي باندې طبابت هغه لیدلی چې دوی ته یو تکلیف پیدا کیږي، کاری میا پتی ورته ویل کیږي، زړونه غټیږي، بیا فیلیر ته ځي، ناکامۍ ته ځي، بل اخره دا دغه د وژنه بل څه خارات عوامل مرمي ګنه بغیر د زینه چې موږ د هغه اصلي منشا پر روان کې وګورو. او د دې سره هپی هارت سندروم چې یو سړی د ډیر زیات خوشاله په حالت کې هغه د زړه په ناروغي باندې اخته کېدلی شي، نو دا دواړه شیان موږ ته ښیي چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطفو او د روان سره موجوده ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. او د طبي دندې تکرار شو، دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 15.5 لیتره وینه موجوده وي، دغه زړه په سلرو ساتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي، او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي بیرته زړه ته راځي، دغه دوران څومره دی؟ دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په سلرو ساتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي، یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي، او دغه 15.5 لیتره وینې چې د انسان په وجود کې ده دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي؟
زړه چې دی لکه څنګه چې تاسو ویل تقریبا 15.5 لیټر وینه په وجود کې چې موجوده ده، دا زړه ته چې هر ځل دا وینه رسنیږي، اول غواړم چې د زړه په دې وظیفه باندې او ورسره څنګه چې په ساختمان باندې لږه خبره وکړم چې اورېدونکو ذهن ته خبره پوره وغورځېږي. زموږ زړه چې دی هغه اصلا دوه حصې دی، یو د زړه ښي طرف دی او یو د زړه چپ طرف دی یا کیڼ طرف. د زړه په ښي اړخ کې د وجود چې کوم وینه استعمال کی او د اغنه غذایی مواد او اکسیجن واخلي، او کوم فاضله اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه وبدي هغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي. د تمنګ په عامه اصطلاح کې ناپاکه یا نه خالصه وینه وایي. دا ناپاکه یا ناخالصه دا وینه چې دا درازی د زړه کی طرف ده د زړه په کی طرف کې د زړه دالیز دی او دا غنرو ته به راځي د زړه پمپ یا بوتین دی هي بوتین نو د کی طرف نه دا ناپاکه یا ناخالصه وینه چې دا د پمپ کې د ستګوتا زبنګ سوسونو ده او ستګوتا چې لاشي الته اکسیجن اخلي او کاربن اکسایډ د لاس اورته دا وینه بیا تصفیه کیږي دغه تصفیه شوی وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه دوه د ښي طرف نه سږینه او دوه د چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال نه تیریږي د زړه چپ یا کیڼ پمپ ته یا بوتین چورته یا وینټریکل او د هغې نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته څومره وینه چې راځي چې موږ فکر وکړو چې سل سی سی یا سل ملي لیتر وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې نو زړه په یو ضربان کې د دغه سلو سی سی وینو نه چې د 45 نه تر لاسه کړي وا د اویا سی سی یا اویا ایم ایل یا به زه وایم چې اویا فیصد وینه هغه پمپ کوي وجود ته ډیر شي تر ځان تر ساتي د بل بیټ لپاره او دغه چې د په یو دقیقه کې شپېتو نه تر 15 او یو هتا تر 90 ځله پورې دغه دوران تکراریږي نو د یو دقیقه کې دا دوران تکراریږي نو زړه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابهر شیدان یا د ټول نه غټ شیدان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغه نه د وجود ټول برخو ته دماغ او تالاتونو ته قوت او داخلي احشاء یې ټول ته چې دا وینه خپريږي او اکسیجن او غذایی مواد هغه ته رسي او دا وینه بیا په همدې ترتیب سره نو انسان الله دې په یو ډېر ښکلي ترتیب او ښکلي شکل کې پیدا کړی دی نو دغه دوران چې دی په یو دقیقه کې دا تقریبا شپېته ځله موږ یې حد اقل واخلو شپېته ځله دا تکراری دی په یو دقیقه کې نو په یو ساعت کې چې دا موږ ضرب کو دا تقریبا 3000 شپږ وزن راځي نو دا چې بیا موږ په سلیل شو کې ضرب کو نو دا تقریبا راځي په یو سلیل ساتونکو کې شپږ 3000 او څلور څه وزن زړه ضربان کوي دا وینه وجود ته پمپ کوي سایتل کې
bale ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو دغه وظیفه ډیره ښه تشریح کړل رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې دغه خې لټوټینه جوړ زړه دی اما وګوره چې یو انسان ته ترسلو کلو هتا لسل کلو نزیات په متواتره بڼه بلې دی چې د مو کې خراب شي وینه پمپوي د انسان ټول برخو ته او بل دا چې د دې ترڅنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چنن سبب دی پر مختلفو ټولنو کې فلټرونه عام سوي دي اکثره ځایونو کې د لپاره چې هغه د اوبو نه دوی ښه استفاده وکړي نو اوبو ته فلټر لګولي چې تصفیه کې ما د انسان په وجود کې طبیعت انداز یو فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کی یا کومه جراحي تر سره کی تیار مخکنه فلټر موجود وي نه فلټر کوي په حال روسه به خبرې پوه کو چې څنګه د وجود د پاچا چې تاسو ورته لقب ورک قلب ته دا څنګه خو ساتو او ریدونکو ته بنوبات ورکوي او ریدونکو را سره وصل د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل د استډیو سره و غاغ مرادی مهربانی ستړي مشه
ها مننه زندي وسي زه جمعدين امزایل پرانسینه وسلم ما خپل بختنه ده زه خپل نرم مرز لرم او ما ته ډاکټر دوی خو ځدل ته پرانسکه ستانتور ته وای او مونږه بعضی خلک والو ته وای او بعضی سپرینګ ورته وای زه نه پیغام ډاکټر صاحب څونو متاخلی دا راته چول دی او بیا ډاکټر ما ته وای چې ته باید دوا ټول عمر وخوره په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ما ته وای ټول عمر وخوره زه نه پیغام چې دا وله او زه ما پښتنه ده چې دا زړه دا پنځه میاشتې کې ما بیا مانی وکړل نو ما به دا هیلو ریدارت کاو بیا مانی را باندې وکړل چې مشکل نشته ده او کله چې یاد وال خرابې لغ مخ کې راته ویلې چې شې یا بل ته ضرورتي نو پښتنه مې ده چې دا زړه یو وال غواړي دوه غواړي درې غواړي څنګه چل ده زړه وال خرابېږي یا بدلېږي وستل کېږي بلا چول کېږي نه چول کېږي هغه راو باسي بل واجه یا څنګه او دا لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په جنو کې پورته خطر ته په ډېر فشار راوړي زه دغه کارونه کولای سم او که نه سم کولای زه به څه وکم یا ته یا چې شی خورم او یې نه خورم پاریز لري او که نه لري نو ان دغه د ما پښتنه ده که ډاکټر صاحب ځواب راکړي مننه به
خا جمعه دین خان ورور تاسو سره منتظر پات شي که ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخ ساو کې غواړي چې څه نور معلومات هم واخلي له جمعه دین ورور نه
احمد صاحب مننه تاسو پښتنه نه پښتنه زما دا چې تاسو د زړه تلویزیونی معاینه یا ایکو چې ورته کېږي ایکو کارډیوګرافي تاسو هغه کړی د تاسو ویل شي چې تاسو زړه څو فیصد کار کوي عموماً په هغه کې دا معلومیږي موږ یو چې ایف سلوي فیصد د پنځوس شپېته دی او یا دی تاسو څو فیصد زړه کار کوي
نو دا فیصدي ما ته نه دی ویلي خو ما ته یې لکه ویلي دی چې بالکل د تاسو زړه پوره کار کوي دغه فیصدي ما پوښتنه نه ترې کړې زه په دې پیدل هم نه چې زه د دې فیصدۍ پوښتنه وکړم
بس دا چې دوی ویلي پوره کار کوي نو بیا پوره کار کوي دا ښه خبره ده
ښه بس احمد زاسته تاسو منتظر اوسئ تلیفون شاته منتظر سئ ډاکټر صاحب درته جواب درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
نو د جمعې نور پوښتنه لري خپل د ځکه چې زمونږ نور اوریدونکي هم په دې باندې پوه شي یو عمومي عام چې زمونږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده عموماً د هیلث ایجوکیشن او صحي تعلیمات زمونږ په ټولنه کې کم توجه کیږي او تشریح کیږي خلکو ته عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نشي کولی جمعدین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي سینت او سپرنګ کې شته وی او دا بدلیږي که ریسل کیږي څه کیږي موږ څنګه موږ تاسو ویل کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کیږي ټول وجود ته خالصه وینه نو اولنی کار چې زړه کوي او دا د الله د موخې څخه خلقت چې انسان به پیدا کړی اولنی وینه خپل زړه ته ورکوي یعنی د زړه ابهر دوی شیان چې دا وینه وباسي د زړه نه چې څنګه د زړه نه راوځي نو د دروازې نه په هر لومړنۍ توزیع د وینې چې هغه په خپل د زړه د رګونو نه کیږي یعنی د زړه عضلات ته وینه ورکوي دغه رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي شي بیانونه دا د تاج ورېدونکو په نوم یا د کرونري ارټریس په نوم باندې اسیلیانونو په نوم تاج شیانونه یا د کرونري ارټریس په نوم باندې یادېږي دغه کرونري ارټریس دی دا عمدتا د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاویږي نو موږ د رائټ کرونري ارټریس او د لیفټ کرونري ارټریس یا د ښي او چپو اتلیلی شیرانو په نوم باندې یادو دا شیرانونه چې کله بند شي یا څنګه څنګهوالی کې موجودی نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کیږي روسه به امراض په برخه کې پوره تشخیص ورکړو خو د جمعدین نور د پوښتنې جواب کې نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو نو په دې کې سپرینګ موږ اچو چې سټنت ورته ویل کیږي اسی نوم سټنت سے عوام ورته سپرینګ وایي نو دی رګونو کې سټنت اچول کیږي او دا سټنت د عمر د پای د وایي ځکه خوري چون دا د انسان د وجود خپل برخه غونه ده دا خو بیرون یو فلز دی موږ هغه مو کې چولې نو دی وځنه چې هغه بند نشي نو تاسو ته چې د واګانې در کولتي چې تاسو وینې نه ریو تاسو نو تاسو باغه د ژوند تر پای فرای یو دتی دوا ده یا وینې نه ریو تاسو بل دش دوا ده چې هغه په وینې کې د شحم او د غړو اندازه کم ساتي تر څو خو نه خاصه د سټنت به بند نشي او نور رګونه بند نشي د دې سټنت وای بل شي چې هغه وال چې هغه مستقل بیل شي دی موږ په زړه کې څلور والونه لرو مخکې چې ما تاسو ته ویل د زړه ښي طرف ته یو دالیز دی د دالیز د چې کله پم کوي نه تیریږي دلته یو وال موجود دی او کوم وینه چې د دینه تیر شي بیا به ته اجازه نه وکړي چې شاته راشي نو دا ون وی دا لکه څنګه چې په نړیوالو هوایي میدانونو کې موږ ګورو چې سړی یو طرف باندې تلل شي او په هغه باندې هغه خوانه نشي همدغه شان بیا کله چې د ښي پمپ ته وینه ورسیږي او هغه پمپ کې نو دا کوم شریان چې سږو ته ځي د دې په خولې کې په دهانه کې یو وال دی پلمون ریویل ورته وایي دغه وال چې دی دا د وینه نه پرېږدي چې یو وارد زړه نه ورسیږي بیرته سر ته داخله شي دا دویم وال دی دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف ته راشي نو په چپ دهلیز کې چې کله چپ پمپ یا چپ بوتن ته یا چپ وینټریکل ته ځي کیڼ وینټریکل ته نو هلته یو وال دی دا دریم وال فو د مایټرل وال په نوم یادېږي او بیا چې کله د چپ بوتن یا د کیڼ بوتن وینه پمپ کیږي ابهر شریان کې نو د ابهر شریان یا د لوی شریان په دهانه او خلکی یو بل وال دی نو دغه څلور والونه دي والونه په تکلیف اخته کیږي والونه په تکلیف باندې اخته شي نو بیا هغه موږ کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانی یا پی سی آی ورته وي دا د لارې نه خلاص کو کتن شي او که په هغه نه کې د لارې خلاص عملیات کیږي موږ وال لو بس مکمل هغه وال لو بس دغه په ځای بل فلجی وال ګندو او په دې شکل باندې خلاص عملیات سره رسو نو د والونو تکلیف دی نو والونو کې بیا د یو قسم دوا خوري د ځوان تر پایه تر څو چې خو نه خاصه ویني پړن نشي چې وال بند نکي
او ډاکټر صاحب راځي لکه زه د زړه په مریضۍ باندې تام شو فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوري دغه عام ناروغي دي په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومې دي
د زړه بلابل قسم ناروغي دي خو غټي کټګوري څلور دي څلور اومده کټګوريان دي د دې نه علاوه بیا نورې شاذ یا ریر یا نادر ناروغۍ هم شته دي، مثلا تومورونه د زړه او د دې ترڅنګ کې د زړه سیستمونه دي او څنور تکالیف. خو عمدتاً چې پیښیږي په ټولنو کې په لویه کچه باندې، هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده، یا کرونری هارت ډیزیز یا سی جی ورته ویل کېږي، یا اسکیمک هارت ډیزیز هم ورته ویل کېږي، یا د زړه هغه ناروغۍ چې په هغې کې د شریان د بندش د وجې نه په خپله د زړه عضلې ته وینه نه رسېږي، اسکیمیا د وینې نه رسېدو ته ویل کېږي. نو اسکیمک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیکې ناروغۍ هغه د شریانونو ناروغۍ دي. د زړه دا اوله کټګوري ده. دوهمه کټګوري چې ده هغه د زړه د والونو ناروغۍ ده. دا کوم چې مخکې ما والونه تشریح کړل، دا څلور واله ده په ناروغۍ اخته کېدلی شي. دا والونه چې دي دا چې په ناروغۍ اخته کېږي دې ته موږ ویلبولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغۍ وایو. وی اچ ډی ورته وایي. په دې کې ځینې ناروغۍ انتاني منشأ لري، یعنی انسان د ستوني میکروب چې دی میکروب هغه وجود د هغه په خلاف انټیباډي جوړي او د هغه په نتیجه کې د زړه وال چې دی هغه په خپل مرض اخته کېږي. دي ته روماتیک هارت ډیزیز وایي. دا عمدتاً په جنکیانو کې زیات وي، په الکانو کې بالکل جنکیانو زیات نه شي، او دا د عمر په دویمه او دریمه لسیزه کې زیات پیدا کېږي. 50 کلن تر سره جلې راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي. نو دا د ناروغۍ لري د والونو چې په دې کې یا والونه به تبدیلېږي او یا ترمیمېږي. دریم شی چې دی دریمه ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغي دي. د زړه مورزادي ناروغي کې یا د زړه د سوري په نوم باندې ډېر اکثره موږ تاسو یادو چې زړه کې سوري موجود دي. نو د زړه د دوه دالیزونو د چپ او ښي دالیز په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پتی، نو پاکه خالص او ناخالص وینه سره ګډیږي. او کله د زړه په بوتیناتو په منځ کې سوري موجود دي چې دا وینټریکول ریسپټرل ډیفیکټ وي، دا د رکی. او کله چې د زړه ناچکم شریان راوتلي دي، هغه شریان چې سږو ته ځي او هغه چې ټول وجود ته پاک وینه ورکوي، دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا پل خلاص پاتې شوی چې دې ته پیډي موږ ویو، یا اورټو پلمونري وینډو یا یو کړکۍ ورته ویل چې کړکۍ ته دواړو په منځ کې خلاص پاتې شي. نو دا دریم ډول ناروغي ده. څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شانو یو ډیر ښه انداز پیدا کړی دی.
کله ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله، زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بڼو باندې غږید. یو بڼې دا و چې د زړه شریانونه وای لستونځو سره مخامخ کیږي، هغه دا چې خپل زړه په دې نتوانیږي چې بیرته د زړه زینو برخو ته وینه ورسوي، همدغه ته د شریان ناروغي وای، بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله. درېم هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسي ډول ماشومانو کې پیدا کیږي، چې هغه کې تر ډېر عام هم دغه د زړه سوري دي چې هغه هم څو ډولونه لري. څلورمه باندې ډاکټر صاحب تشریح کوله چې اړیکه پریس و پر حال موږ به بهتره ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. اوریدونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولی شئ خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو دغه د زړه د ناروغۍ څلورمه بڼه تشریح کوله، درې مو وویل، دغه څلورمه کې به لسره تم شو.
ډیره مننه. د څلورمه بڼه چې دنو هغه د زړه کې برقي سیستم دی. الله دې په یو خپل نظام جوړ کړی دی. یو جنریټر لري، جنراتور شو ته موږ تاسو یو پلس جنریټر دی، هغه سیاله ایجاد دی. او بیا د هغه نه وایرینګ تللی دی، بالکل لکه په موټرو کې وایرینګ دی، هغه شان وایرینګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي. نو دغه برقی سیستم کې اختلال رامنځته کیږي، دا کله زیاتیږي کله کمیږي، او کله بلاکونه رامنځته کیږي، یو ځینې بل ځای ته دغه برق نه تیریږي. نو دا څلورمه نوه ناروغي ده چې دا الکتروفیزیولوژي ویل کیږي، یا ایپیو ته موږ وایي. دغه څلور عمده ناروغۍ دي. زه دې سره څنګه ټروماګانې دي، تبدیدات دي، تکرونه دي، او د زړه صدمات دي په هغه کې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس په دغه وخت کې چې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغي هغه چې میکروب او دغه نه لري، په هغه کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې که زه ووایم، موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کې کوم ډیټا او ارقام وړاندې کړي وو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي چې وه هغه د زړه ناروغي وه. او دا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې ارقام نه ثبت کیږي، خو بیا هم څه لږه لږه ډیټا او ارقام چې موږ سره ثبت وو، هغه موږ ته دا راوښودله ټول نه غټه وژونکې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. نو دغه څلور ډول ناروغي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرادی چې دی اوریدونکي پیغام واورو د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېږلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلامت په خیر سره، شپې ورځې په خیر سره. د ازادي راډیو کارکونکو ډاکټر صاحب محترم السلام علیکم زما مجلسه سره خو بس خبره کوم د پرنس سره خو بس خبره دا غزما د مریضې سره خیر د مریضې خبر سره ډاکټر صاحب سره دا واره کوم دا واره سره بیا څومره بعضی وکړ به خدای درې مې دا واه خوړل و خوړل سره بیا چې ما دا واه خوړل بیا به وس کې وایم چې بیا کتم ولدا دغه شوګرج به راستوي شوګر لګړ شوی دی نو زه غواړم چې دلته مې درم هغه کیسه د سره درم مې دغه به کیه شوګر به د شي څه پیدا شوی دی بل شوګر کوم معلومات مرته نه کیدا شوګر مر معاینات وکړو دا یو کار ډاکټر راته وویل دغه شوګر نورسته ایا اگر په میاشت کې معلومات کیږي لږ وخت کې کیږي سره نو زه غواړم چې دا درم معلومات په ما ته وښه سره السلام علیکم
ډیره مننه د غوړیدونکو خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخی وو ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمين کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوې دی کاش کې د غوړیدونکو سره ماړی کني ولې وای چې ډیر معلومات مترخی سوي ما پوښتنه مختصره و ډاکټر صاحب شکر او د زړه ناروغي هم ستړاو سره لري ځکه موږ تیرونه په شکر خبرې وکړې شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی البته په ټولو هیوادونو کې خو په افغانستان کې هم کچل وړه ده
بالکل دا غوړو چې محمد حسین نومې ده غالبا د خپل پیغام پرې شو د زړه ناروغي چې بیس په دې معنی اوس خبره کوم په یو مرض براسه ما د غوړو سوال کوم په کې جواب شي د زړه د شریانو ناروغي چې دی هغه ډیر زیات دي او هغه د هغه مستقیم تعلق دی او اړیکه چې ده اغه زموږ د ژوند د سټایل سره مده من په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ژوند کوو آیا موږ ډیر ګرځو را ګرځو کوم ډیر کینو موږ څه ډول خوراک کوو موږ سیګریټ څکو کنه څکو موږ چلم څکو کنه څکو د ټول ځان سره موږ مالګه زیات استعمال او کم استعمال او زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینته اومده د خطر لوی عوامل دي لومړنی عامل چې دی اغه د تاسو د غنه بوتلو اغه د شوګر په نوم چې دوی یادونه او قدر شکرې ناروغي ده دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې یادېږي بلډ شوګر دا ناروغي چې دا متأسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دا ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي نو ارته خوري پرهیز هم نه کوي دوام نه اخلي او بیا بالاخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د نوڅو د پښو ټول رګونه چې دي هغه رګونه بد سبب ګرځي او په دې شکل په دغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانو ناروغي رامنځته کیږي او هغه ناڅاپي حمله د زړه راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیات دی نو دی وجه نه دا ناروغان باید ډیر زیات متوجي کدوې خپل شکر کنټرول ساتي نو بیا په هغه صورت کې دوی کولای شي چې د زړه ناروغي نه ځان بچي د دې سره څنګه چې دویم شي چې د لوړ فشار دی د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی د دې سره څنګه چې په وینه کې د وړو د اندازې زیاتواله یا د لیپیدو یا د کولیسټرول او د ټرایګلیسرایډ د اغېزې زیاتواله دا دریم لوی عامل دی د زړه ناروغیو کې هغه رامنځته کوي تلورم شي چې هغه ټاپ کلر چې وژونکو کې راوړل شو هغه سموکینګ دی هغه سیګریټ سکل دی چلم سکل دی او دا شیان دي چې دا دا یو ډېر وژونکی دغه دی عامل دی موږ په خپل پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو په خپل پیسو باندې د دې سره څنګه چې څلورم شي چې دا هغه فاميلي تاریخ ده هغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغه کې څه سیستم موجود دي نو پلار کې دا موجود مرض موجود دي مور کې موجود دي ماماګانو کې کاکاګانو کې ورونو کې نو هغه لږ زیات خطر ته موادي دي نسبت هغه خلکو د دې په کورنۍ کې ځای نه شته د دې سره د مال کې زیات استعمال کې دا یو بل خطر دی پر سکون ژوند هیڅ حرکت نه کوي چوکې نه ځيږي په بل چوکې کې نه او حرکت کم کوي د ورځې ګرځېدل کم دي ورزش کم دي فزیکی فعالیت کم دي دا خطر یو بل عامل دی او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځي چې ایسه ورو بل پښتنه کوي چې شکر کوم وخت معلومیږي تاسو باید اول په نهر باندې خپل شکر وګورئ یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم لس متر دوله ساتونو پورې تاسو باید هیڅ شی ونه خورئ او بیا لاس خپل وینې نمونه ورکړئ تاسو شکر په جوړې دلسي نو یو دا د دې سره څنګه یو بل تاخیس د ایچ بی ای 1 سی په نوم یادېږي د درې میاشتو ستاسو مکمل راپور موږ ته خېچ تاسو آی شکر کنټرول ساتلې یا کنم دې ساتلې نو دا یو بل دغه د شکر اساس دی نو په دې شکل تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ تاسو به د زړه ناروغیو هم بچو سیګي او شکر کنټرول نه به د زړه ناروغي او اختکیدلو چانسونه هغه بره
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت او سید اوریدونکو پښتنو ته به لګزره راز شو بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړي کوچ څنګه خپل ځړ سالم وساتو څوک او د خوراک په برخه کې فزیکی فعالیتونو په برخه کې د ژوند پوګدو کې څه کول په کار دي ترڅو د زړه دغه مهمه او ځواچی و ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي د پاچا نوم ورک دا خو وساتل مریضې نه خوندي وساتو ابو فیصل احمد زی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پښتنه را لګلې ده او محترم ډاکټر صاحب که څه هم د موضوع د زړه پاړه خو موضوع د زړه پاړه د خزما وای ګردو کې کانی او تڼا کې دي او د پروستات مشکل هم لرم ترڅنګ وای شکر ناروغي هم لرم آیا وای دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي او څه وای وکم ستاسو نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب ډیر مننه
ابو فیصل محمد صاحب دوی خو الله دې صحت وته ورکی په مختلفو ناروغیو باندې اختلاف دي ټول کې شکر چې دی لکه مخکې ما چې ویل شکر ناروغي چې هغه د زړه مستقیم د زړه ناروغي سره ګرځېدل شي دا نور ناروغي د زړه ناروغي سره مستقیم او نیخ په نه اړیکه نه لري په غیر مستقیم شکل باندې کول شي هغه مثلا د سرګون دوه جنرالي درځي نه خپل خوراک سره د سټان خو په مستقیم شکل دا نور ناروغي چې د پروستات ناروغي دا مثلا د ګردو تیږي د تریخي تیږي دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورزو اوریدونکو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایم
علیکم سلام مهرباني
هغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدلې خو مطلق په دغه مژانګر ته وای چې دا دوه درې ورځې کېږي ګرسره د شپې د وو بجو سبا خبرونه د وو څورې کې په هیڅ صورت نه پیدا کیږي نه په ام موچ کې دغه کې نه په منځني ټپې نه پر لند ټپو ټولې ورکی
ښه لکم ځای نه ماړی کني ولې دا موږ به دغه خپل دغه ستونزه چې دا تخنیکی همکارانو سره شریک کو اوس د زړه د ناروغي په اړه باندې خبره کوو تاسو په دې اړه باندې څه وایي او کله ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه لري مهرباني
علی ما د یلمند نوزاد ولسوالۍ سره او د ډاکټر صاحب څخه مونږه پښتنه ده چې خیر دې کار به شکر دې دغه بس ون نه خپل مریض ورته کچیر معلومات ورته کې د ما ژر شه د ژر د لاندې د زامې لاندې دغه ځایونه د شټوب شټوب کې اخلي وشتانه رجیږي دا ورس کې نو په خوان نه داس کېدل نه وسمه په دغه باره کې کدی معلومات راکې خو بس ډیر مننه
څه ماینات مکړی دی ډاکټر ته مراجعه کړی وینې مو ماینه کړی دا یا متخصص ډاکټر سره غږیدلې
یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه مرغله نو خو سره کدی مشوره راکې بس نو هغه شی ده وګوره او دا ډاکټرونه چې تاسو مې پیدا به ډیر
او مننه ډاکټر سره مهرباني وکړئ څه وایې دی اوریدونکو
او علی ورو به یو جلدی یا د پوسټی کې د متخصص سره رابطه وکړي ان شاء الله هغه به د دې په نزدین د هغه موږ مرز موږ یو کم لازم هدایت چي دی او معاینات دي هغه به تاسو ته وکړي ان شاء الله
سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب زو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازادي رادیو نه اوري
سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زینب اولا زبلای د وخل غزنی خبرې کوم
مهرباني وکړئ زبلای صاحب
مننه کوم لودین صاحب دا چې غزنی کې هم چیرته سي ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کېدی هلته آشنا رادیو نیول کېږي لطفاً لولاري نه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کېږي نه راځم پښتنې ته ډاکټر صاحب محترمه دوه ورځې مخکې یو شپخانه ته مریض وړي او کله سي هلته غوړه د مریض تداوی وکم نو یو دی وخت کې یو زخمی راځي لکه زخمی سره ماشومان هم دي نو کله سي د هغه زخمی تداوی کوي پس من کوي هغه دوه دانی ماشومان بیوشکیږي به هلکیږي ام کسانو خدای سي فکر کوي چې دا د قلب عمله ده د زړه عمله ده نو آیا امکان لري کچیر ته یو کس ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به بیوشکی دی حاله بسي نو پټول کی وامو ویره هم داسې قلب ته څه نور مشکلات رسولای شي مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه زه هم دی و کیس شاهدم په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو
ټپی مو د فتن روغتون ته ورسو، ډاکټر صاحب لګیا وو ټپونو باندې ورته پټۍ لګولې. ما یو کس چې د صحنې شاهد و هغه په عام اصطلاح زوفی وکه ولوېد، بیا مو وروسته بهر وویست جوړ سو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې لامل څه کېدلی شي؟
زه به وروسته انشاءالله په د زړه په حمله باندې او د زړه په سکته باندې او د زړه په عدم کفایه په دې درې الفاظو به مستقل خبره وکړم چې د دې تفاوتونه څه دي. خو اوس دغه ورور د نجولا د پولیس خو ډېره ښه پوښتنه وکړله. یو حالت مونږ شاک ورته وایو، یو حالت چې د کوما ده او کوما چې ده هغه د شعور د لاسه ورکول دي، او یو حالت شاک دی. شاک هغه حالت دی چې کله زمونږ د وجود اعضاء ته په صحیح معنی باندې وینه نه رسېږي، یعنی فشار د وینې چې هغه دومره وغورځېږي چې وینه نه رسېږي. دغه حالت د شاک په نوم یادېږي. نو د شاک مختلف شکلونه دي. یو شکل چې دی هغه ته مونږ سایکوجینیک شاک وایو یا سایکولوجیکل شاک هم ورته ویل کېږي. نو سایکوجینیک یا سایکولوجیکل شاک چې دی دا اصلا همدغه شان یو حالت دی چې انسان کله داسې یوه پیښه ګوري چې هغه په رواني لحاظ باندې د هغې تاثیر لاندې راځي، نو په وجود کې څه هورمونونو تولید چې دی هغه ډسټرکتیږي او خرابیږي، تنظیم خرابیږي. نو هغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د دې نورمال وظیفې د اعضاو او د بدن ساتي. نو کله چې هغه خراب شي نو رګونه چې دي هغه یو دم پراخه شي، د خپل حالت نه زیات پراخه شي. چې کله پراخه شي نو طبي خبره ده مونږ تاسو د اوبو پایپ چې کله ونیسو او زور ورته ورکړو تنګې کړو نو فشار پکې زیاتېږي او اوبه ډېرې لرې رسوي، او کله چې بوتل لرې کړو بیا نږدې غورځي. نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ ته وینه کمه ورسېږي او انسان چې دی هغه د شاک حالت ته ورسېږي، راوغورځېږي، پین ټینګ یا د بې هوشي غوندې حالت ته راځي. دې ته سایکوجینیک شاک وایي. او دا د دې وجه چې دا رواني سټرس دی، یو داسې پیښه لیدل، داسې شی لیدل انسان هغه نه خوښوي او د هغې نه ناخوښه کېږي، هغه د دې سبب ګرځېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني. له شتمني له ازادي راډیو نه اوري. مهرباني غږ موصل دی، خبرې وکړي. فکر کوم مهرباني و غږ مرادي. مهرباني
الو
غږ مولا رو خبرې وکړي. مهرباني وکړي
ډاکټر صاحب همراه ماستی؟
زه ازادي راډیو نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب هم را سره ده او مهرباني وکړي ستاسو غږ سټډیو سره وصل شوی دی. مهرباني خبرې وکړي، څه پوښتنه لري؟
سلام بر اساس ډاکټر صاحب محترم، ما امی زیاد سال شد که مشکل قلبی ما 11 سال شد که کم کم بود، تا حالا دیگه یک سال شد بیشتر شده، چون در افغانستان هم تداوی کردم همین درد دست و شانه هیچ گم نشد. باز ما رفتم پاکستان، پاکستان هم دوبار دوا گرفتم، پاکستان رو جد تداوی کردیم، ولی باز هم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم، ولی همین درد در شانه هم زیر سینه، یعنی قسمت دست هیچ گم نمیشه، هم تو دوران کرده است، یعنی قسمت ها درد پیدا میشه دیگه. فعلا هم زیر دوا کنیم ولی دوا فایده نکرده.
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحبا؟ قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحبا میگه که شیرانهای قلبت از وال قلبت جور است، در دوا خوب نشی. ولی ما دوام خوردم خوب نشدم اینجا دیگه. یک بار دوا گرفتم از پاکستان آمدم در اسلام آباد، باز رفتم ماینات کردن دوا دادن، ولی دوا را ایجا میخورم هیچ تأثیر گذار نیست. یک دو سه رقم دوا دادین، یکیش ویتامین است، یکی دوای به حساب همه قلب است، یکی هم دوای میده است. اگه همی سه رقم دوا را
دیره مندنه، چون تاسو که کولای شی راتون که ساعت که همده بحث په دری جبه بانده هم اورانده که گی و حالتا هم مرتب متخصص دکتر صاحب را بلل سوی کولای سی حالتا خپلا پختنه بیا هم مطرح که اوز بهم دکتر صاحب تزوار ورکم چه داغه ساسو پختنه جواب که. دکتر صاحب میربانی و که دیوریدون که تا چوای ویلی ورس کلون راهی سی دزر تکلیف لرم شیریانونه مشکل داری او داغه رازوایی چه سینی او وگو تر منزه درد احساسی
دغه ورو چې کوم د درد خبره کوي غالبا د زړه درد د زړه شیانی ناروغي او درد دی. او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات دي، اول ګراف دی باغی کې تغیرات دي، د وینې معاینات دي باغی کې، ته د زنه چې د مواد افرازیږي او هغه په وینه کې د زړه د حملې د وجه نه زیاتیږي هغه مونږ ګورو. او دریم څه چې دی هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې مونږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومیږي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومیږي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي یوه یادونه کول غواړم د دې فرصت نه په استفادې کې. اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویانې په مختلفو مراکزو کې کیږي او اړتیا نشته چې زمونږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغۍ چې مونږ په دې پوهیږو متخصصین وپوهیږي چې دا دلته نشته دی او هغه ورته مونږ توصیه کوو مونږ ورته خپل ریفلوشي کورکو بیا کولی شي لاړ شي. نو دا دلته کیږي په وطن کې په مختلفو ولایتونو کې کیږي او په کابل کې خو ټول مراکز شته دي. خو دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص صاحب ته هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي او وګوري چې رښتیا هم د زړه شریانونه بند دي. که بند وي بیا صرف په دوا باندې نه کیږي که فیصدي د سکیټو نه زیات وي نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پیښیږي او یا خلاص عملیات طرف ته بیرون.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لږ اوریدونکو پوښتنې بې ځوابه پرې نږدې. یو اوریدونکي په واټساپ کې راته خپله پوښتنه پرېښې ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول سلامونه مې کې وړاندې کوم. خدانه مې محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې ما زړه سوری و تقریبا دوه نیم کاله مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې. نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول ښه شول. اوس مې ډېر ټیسټونه هغه وکړل. دا پښې مې خوږیږي او پړسیږي چې دا علت څه شي ده ولنډو ټکو کې راته ځواب راکړئ. په پښې مې پړسیږي او خوږیږي زیات. کله چې درد ګولۍ وخم درد یې آرام وي او کنه درد کوي. دې علت په څه شي؟ ډېر څو رقم ټیسټونه مو وکړل او عملیات مو هم د زړه په خبر کې کړی و په لایزر باندې.
ښه ډېر مننه د دې اورېدونکو پوښتنه مو واورېده. راځئ بل اورېدونکو ته هم نوبات ورکوو چې پوښتنې سره څو دانې سي بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
لودین سلمان راغوري انشاءالله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون ستړي مشي مهرباني.
ستړي مشي سلامونه تاسو تاسو راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته او تاسو درانه معلوماته ډاکټر صاحب ته اول خو خدای زای استخیر درکې چې دا چې پروګرامونه مرسته جوړوي. موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې بیا کا خلګې نه په یوه په تخصص نه لرو. وګورئ چې موږ ملایان خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې موضوعي قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه پروګرام نه دی اورېدلی. ویل دلته داسې راډیو نه اورېدل کې دا څومره موږ دای په عذاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د چیشي پیدا کیږي یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډیره پیدا کیږي که په ښځو کې ډیره پیدا کیږي او په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ او دغه لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ دا هم باعث قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درته درلودې.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون کې څه هم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په څرنګوالي او دغه راز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو. بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې ځواب تاسو ترلاسه کړئ ځکه د نور اورېدونکو. هو مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اول هغه د بل اورېدونکو چې پیغام پریښی و وایي زړه مې سوری و بیا عملیات مې وکړ اوس مې وایي پښې پړسیږي او خوږیږي. او د قاری صاحب پښتون پوښتنه هم تاسو حتما اورېدلې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو د عمرني ورور پوښتنه چې وویل د پښو پړسوب راته پیدا کیږي زړه سوری عملیات کړي دي هغه بند شوی دی. اوس د پښو د پړسوب مختلف عوامل دي. که دواړه پښې په مساوي شکل باندې پړسیږي نو بیا د ګردي ناروغۍ هغه د دې سبب کېدلی شي. د زړه ناروغۍ د دې سبب کېدلی شي. د زړه ضعف چې دی هغه کله چې زړه ضعیف شي یا فیلیر دی یو مرحله داسې ورسیږي نو په هغې کې د پښو پړسوب او د دیګر پړسوب او دغه شانې د ستوني د رګونو پړسوب دا رامنځته کېدلی شي. نو د دې سره څنګه چې ته موضوعي او ځای په ځای باندې یا لوکل شکل باندې بعضي مشکلات دي. مثلا د زړه د خو په وریدونو کې د وینې لخته کېدل دا خپله د خو پړسوب سبب ګرځي. او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د وینې په تن کې چې هغه په وجود کې د اوبو غونډې چلیږي دا هغه باندې چې هغه د خو د پړسوب سبب ګرځي. نو لږ نه ځینې د غواړي چې دا تکلیف اصلا نشته د سمعینات او دا باید وشي تر څو چې قضیه تشخیص ته تړې ورسیږي. د مولوی صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده نو موږ خو مخکې ویل خو بیا به مختصرا دې ته یو ما د زړه ناروغي چې دي دا څلور نوع عمده ناروغي دي. د زړه شریانونو ناروغي دي چې باغې کې د زړه شریانونو تنګیږي یا بندیږي او د زړه عضلات سوینه نه رسیږي او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي. دوهم ډول ناروغي د زړه د والونو ناروغي دی. وال چې د سپیران سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دي هغه بندیږي نه، خو هغه یا تنګیږي او یا په عدم کفایه او په ناقابلیت باندې اخته کیږي چې خپل کار ته هیڅ څه نه شي کولی. نو په دې صورت کې یا ترمیمیږي او یا هغه ایستل کیږي بل والا چول کیږي خلاص عملیات دلارې نه. نو دریم شی چې د زړه تاسو پوښتنه کې دا پوښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیان هم اخته کوي؟ اکثره کوچنیان پرې اخته کیږي. موزادي د زړه ناروغي دي چې د سوري ورته وایي، او څلورم ډول ناروغي چې دا هغه د زړه د برخي سیستم ناروغي دي. عمده عوامل چې دي د هر ناروغي بیل بیل دي. د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا په خپل د زړه ناروغي سبب ګرځېدلې شي. څه وایرسي ناروغي دي چې هغه مور ته پیښېدلې شي او د هغې د وجې نه د هغه ماشوم چې دی په اول درې میاشتو کې د حمل هغه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، د زړه توري پکې رامنځته کېدلی شي. د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې دا په خپله زړه ناروغۍ رامنځته کولی شي، مورداري زړه ناروغۍ. او د مولي صاحب بله پوښتنه دا وه چې آیا لوړ غوړ د وینې هغه بالکل د وینې د غوړو اندازه چې لوړېږي دا په خپله د زړه ناروغۍ لپاره یو ډېر عمده د خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي.
ښه ډاکټر صاحب، دلته په فیسبوک کې د ځینو اوریدونکو پوښتنې دي، دا به هم لنډې لنډې راواخلو، لنډ ځوابونه به ورکړو، بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسو په دې چې څه وکړو چې زړه مو خوندي پاتې شي. یو اوریدونکی عبد الصلاح الدین جلالی لیکلی وایي، زه د زړه مریض یم، شاته د ولو ماینس کې مې یو درد دی، آیا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه؟ او زه وایي د ورځې 5 کیلومتره قدم هم وهم. او ډاکټر صاحب وای راته ویلی دي چې دا د اعصابو درد ده، داروی هم راته راکړی، وای چې د ولو د منز درد د زړه له ناروغۍ سره کوم تړاو نه لري.
جواب ورکوم چې کوم منتظر شم؟
نه نه، مهرباني وکړئ دا پوښتنه جواب کړئ، بیا به بل اوریدونکي ته ورشم.
یو خو دا ورور چې څنګه کوم لار وای، دا یو ډیره پیسې خبره ده.
خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا، پر حال زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. د تا ځانګړې شوی چې په افغانستان کې د زړه ناروغي څومره عام دي، کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دي، او ولې زړه له ناروغي سره مخامخ کیږي، په دې مسایلو مو تر اوسه د خبرونې تر دې برخې پورې بحث وکړ. اوریدونکو هم خپلې پوښتنې په واتس اپ، ټلیفون او د غراس پښتو فیسبوک پاڼه راته مطرح کړلې، ډاکټر صاحب ورته ځواب وایي. په لګو شی بو کې چې د بحث پاتې دي، په دې تم کېږو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي. پرال ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب وبخښي چې دغه مخابراتي ستونزې دی اړیکې سره پرې را پرې کیږي. د دغه اوریدونکو په پوښتنه باندې تاسو تبصره کوله، وایدا چې 15 کیلومتره قدم وهي نو دا یو ښه کار دی، هم دغه ته فکر کوم اړیکې هم سره پرې شول.
بالکل، دا 15 کیلومتره فاصله وهي د ورځې، دا یو ډېر بهترینه خبره ده. او دې خبرې معنا ده چې او در په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي، نو بیا دا د زړه تکلیف نه لري. ذکر زړه د رګونو ناروغي کې دي، د هغه کوکولري عمده وسخه داري، یو خاص وسخه داري چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکی فعالیت کوي، یو شی اوچتي وزن اوچتي، د هغه تر زیاتیږي، خو د استراحت د حالت راغته کمیږي. نو که دا د استراحت په حالت کې او دا د مزل په وخت کې نه، نو دا برعکس خبره ده. نو بیا دا د اطمینان له زړه درد نه دي، خو بیا هم د دې لپاره یو ځل د سکرینینګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شان. د املا د ولو په منځ کې د کم دردي دا موږ نه شو ویلای چې دا د زړه درد نشي کېدلی، یعنی ممکن نه وي، ولیکن را کولای نه شو. نو دې په خاطر خره یو ځل خپل سکرینینګ وکړي او د یو متخصص سره د نږدې نه وګوري.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې دا، وایي ډاکټر صاحب نو می پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی، او په چپ اړخ وایي خوب هم ناراضي، د زړه ګراف می وای کړی دا، وای ډاکټر صاحب راته ویلی چې څه مشکل نسته. اما بل ډاکټر صاحب وای راته ایکس ری کړی دا، له ایکس ری نه ورسته وای راته ویلی چې زړه دې پړسیدلې، آیا وای د ایکس ری لاره نه د زړه تشخیص کیږي او کنه؟ وای څه معلومات راته راکوي.
دا بس نو د پښتنو په جواب کې د زړه د شپ طرف دزینه او د سینې، او دا خو او یاد سینې عمومي دردونه، دا خو د زړه د دردونو کېدلې چې د زړه دردونه، یعنی نور یو لاس کې څمن اروغي نورې مې چې هغه د دونو نامسکې خو یوې زړه دی استراب یا انزایتي چې دا اغم عمدتا دغه څنګه دونو نامسکولې شي. خو د زړه دردونه عموما داسې نه وي چې سړی هغې طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې سم وي نو بیا درد زیات شي، هغه کله هم داسې دردونه نه وي. نو یو خو دغې د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرے کې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی، دینه موږ کولی شو ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوخونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی. خو یوازې ایکسرے دې لپاره کافي نه ده، کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسیږي په ایکسرے کې د هغې غټوالی ښکارېږي، نو هغه انسان خامخا اعراض لري. او په اعراضو کې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده، چې لږ مزل مخکې هغه سړی کېږي، د شپې چې اوده کېږي چې په سیټ بالښت ته ملي نو خوب نه شي کولی، بیا مجبور دی غټ بالښت باندې کښېني. نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي، د ستړیا او د ساه بندۍ. نو که دا عوامل نه وي یوازې په ایکسرے باندې موږ خبره نه شو کولی، بیا هم ټولو معایناتو ته اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه د سابندۍ او ستړیا خبره مو وکړه، په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پریښې ده. وایي ډاکټر صاحب ته سلامونه، او وروسته له هغې وایي زه ستونزه لرم، هغه دا ده چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم، سینه مې سوازي، ستړیا احساس وایي ژر کوم، څه عامل به وایي سوي؟
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت زمونږ مخ په کمېدو دی. ما غوښتل چې د زړه په اعراضو باندې خبره وکړم، همدغه به ښځې چې دلته دا خبره یاده کړم. د زړه د ناروغیو نښې چې دي، او چې انسان په خپله مریض کس هغه په خپله هغه احساس کولی شي، اولنی مهم شی چې دی هغه د سینې درد دی. او دا درد چې دي دا فزیکي فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمېږي، عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي. او چپ طرف ته کله خپریږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان سره لیږي، او کله شا طرف ته ځي. دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونه سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا هغه کې موږ بیا ګریډونه لرو، چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبي اتحادي د هغه دغه دي، دا کلاسونه دي، کلاس 1 او 2 او 3 او 4 څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سړی سړی کېږي، که نه د عادي فعالیت نه لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې کېږي، دوه بلاکه بیا سړی کېږي. مثلا بیخي فعالیت نه شي کولای، چې معمولي فعالیت هم کړی کېږي، او بعضې داسې خلک دي حتی د استراحت په حالت کې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي ستړیا. او دا ورو ورو چې زه کار کوم سړی کېږم، زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورو حتما خپل د زړه دغه ټرېننګ وکړي او د زړه متخصص ته مراجعه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سره زی بحث ورو راټول کو. ډاکټر صاحب همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده، دا په ناروغۍ اخته نشي او خوندي پاتې شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. اصل مونږ باید په دې کې سم شو او زمونږ اورېدونکو په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې مونږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریانی ناروغۍ دي هغه کسبي ناروغۍ دي، یعنی هغه مونږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کې. او ځینې قدرت دي چې هغه زمونږ پکې کوم مداخلت نشته دی، او د الله جل خلقت دی، او انسان د امتحان سره مخ کیږي. نو هغه دا ده چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې دوری پیدا شوي، خو د هغې لپاره هم ښه خبره دا ده. اوس مونږ بالفعل مونږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کې د سیف هرت یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. مونږ زړه دی چې مونږ په ټولنې ته لاړ شو، او په ټولنې کې مخکې دی چې خلک شفخانې ته مراجعه وکړي، مونږ سکرینینګ وکړو د خلکو، او خلک وګورو، ماشومان وګورو، هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي، یو وخت داسې رارسېږي چې زړه ډېر ځای پکې وي، او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې مونږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو. نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، او هغه زمونږ ټول شیان وګوري، او بیا مونږ ته وویل چې یاره زړه ناروغي لرو که نه لرو. دوهم کار دا دی چې هغه د خطر عوامل او فکتورونه چې هغه مونږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي هغه مونږ کم کړو. هغه دوه قسمه دي، یو قسم قابل تغییر دي، یو قسم تغییر نه خوري. هغه قابل تغییر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګریټ دي، مونږ سیګریټ باید ونه څکو. سیګریټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسي کمپاین باید شروع شي، دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغې خپله سیګریټ نه څکي، خو د سیګریټیان سره د هغوی ملګري دي او په پیسو شکل سره هغوی دا کش کوي، هغه هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال چې سپین زهر ورته ویل کېږي، مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت څنګه باید وکړو، ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش، او یا 5 زرو نه تر 10 زرو پورې قدم وهل، چې تقریبا دا 2-2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو، دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغه اندازه مونږ په وینه کې کنټرول کوو. دا غیر سره د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي. فرط فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی د هغه باید مونږ کنټرول وساتو تر څو چې مونږ د دې ناروغي ښکار نشو. او د دې سره دا هغه څه دي چې مونږ تغیر کولی شو. هغه څه چې مونږ نشو تغیر کولی هغه زمونږ جینټکس دی، زمونږ اسی شکل باندې چې الله مونږ څنګه پیدا کړي وو، مونږ اسی پذیره یو نه یو، هغه کې مونږ تغیر نشو کولی. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل سره سره باید دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انټینټل کیر ورته ویل کېږي، ان سي یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وکړي تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې به هغه مرضیان رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ. د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستوني تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو، او مخکې دینه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو د د ستوني د ناروغۍ د وجه نه زمونږ بیا دغه بند شوی په اصطلاح سره د زوالو له پتنګ شي، نو موږ باید هغه مخنیوی مخکې له مخکې نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو د زړه د ناروغۍ مخنیوی پرې وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ماحول خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او دغه راز درملنې امکانات هم ډیر دي، راځي که د هیواد په کچه خبرې وکړو د زړه د ناروغیو په برخه کې د ماحول پرمختګونه څه دي، او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د ډېر کم وخت په دې کې ډېره مهمه خبره تاسو راوښ کړل، کاش په دې باندې موږ مستقل بحث ولرو. د 2013 ولسم کال نه سره شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نورو ملګرو سره چې څه ورونه زمونږ د بیرونه د اروپا نه راغلي، دا اوس هم د ډاکټر صاحب په نوم باندې موږ سره ملګري دي، هغه بلفیل توسیګي خود راغلي. کوشش هم دارې چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه پیدا کړو، ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه پدې نه یو توانې دي، هغه چې د جمهوریت په واخه چې موږ مرحله ته ورسېدلو او د اسلامي امارت پر اتاک سره زموږ اصل دا و چې هغه به نورم دغه شی تر اوسه موږ لا نه کوم شي چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي. په خصوصي سکتور کې د زړه پرمختللي معاینات، د زړه پرمختللي عملیات دا ټول شان کیږي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نشي ورسوله. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، د دې لپاره زموږ غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دا شان رامنځته کیږي، په دې چې موږ پاګه لار سره بحث وکړو چې په اسانه طریقې سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کوو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیدي، فقط یو دقیقه یو نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړي وکي، یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي او په لاندو کې کولای شي د سپارښتنه په توګه باندې مهرباني.
او ډیر مننه د ازادي راډیو د لاره نه غواړم یو ځل بیا خپل ټول ولستا هغه ته دا خاصه کوم چې انسان ته حق دی، الله دې هغوی امانت ته موږ سره راکړي دي، او د دې ساتنه زموږ ساتي فرض دي. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډیر غټه تاریخ کې یو خبره ده موږ په مخنیو باندې په ډیرو کمو شیانو باندې موږ شو کولای د زړه د وخیمو وژون پر ناروغیو نه مخنیوی وکړو، او دا غل لپاره کم سګی چې ماته سیاست ول امید دي چې تاسو یو لري په هغه باندې عمل درامد شي. دوهمه خبره چې واړه مغه دار چې خپل هیواد کې په خپل صحیح سیستم باندې اعتماد وکړو، دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکټرانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي هغه د زما غوښتنه ده چې هغه خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي هغه سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه اخلاص کړي، او په اخره کې بیا د دولت نه خاص ځای د زمینه مارت نه خاص ځای د حکومت نه خاص ځای د عامې روغتیا وزارت نه خاص ځای چې په دولتي روغتونونو کې هغه سہولتونه رامنځته کړي چې زمونږ هیوادوال هغه نور ملکونو ته نه ارکیږي د زړه ناروغیو د تداوي په خاطر باندې.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلما د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په خپل پوښتنه مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.